په کابل کې د سهار لاس بجیس وی. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر یوې بلې خبرونې ته شرق لاس ترته وایم. د دې خبرونې ډیره برخه د پښتو موسیقي خبرونې ته ځنګړې شوې ده، خو په سر کې یو خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې اوري چې افغان چارواکي مانی چې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی دی. دا به وروسته واوري. لومړی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی هغه نه کسیزر ډله نیول سوی چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د برید پلان درلود. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی د کورونا پر ضد د دغه هیواد شپیته فیصد خلکو د واکسین پلان جوړ کړی او لږ تر لږه درویشت کسان د بغداد په یوه روغتون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي هغه نه کسیزه ډله نیولې چې د ولسمشر پر دوهم مرستیال سرور دانش د برید پلان درلود. نوموړي پرون په کابل کې د امنیتي او دفاعي چارواکو په ګډه خبرې ناسته کې وویل د نیول سوي ډلې یو شمېر نور غړي تر تعقیب لاندې دي.
موږ درې څلور ورځې وړاندې یوه ترهګریزه ډله ونیوله چې د افغانستان د جمهور رئیس په دویم مرستیال د برید پلان درلود. د دې ډلې نه کسان نیول شوي دي.
شغلی سراجوی نیول سوی دلی همدارس پلان درلود چې د افغانستان په مدني فعالانو هم بریدونه ترسره کړي، خو مخیته لرسې دو وړاندې ونیول سول. د افغانستان ملي امنیت په داسې حال کې د دغې ډلې د نیول کېدو خبر کوي چې په دې وروستیو کې د هدفي وژنو ګراف د راپورونو له مخې بیا لوړ سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو یو لوړ پوړی پوځي قمندان وژلی. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته ویلي دغه قمندان مولوي جعفر نومیږي چې د 150 طالبانو مشري یې کوله. آریان ویلي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې پرون شنبه ترسره سوي د مولوي جعفر څلور ساتونکي هم وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت پرون په 15 ولایتونو کې تر دې سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې بهرنیان وځي نوره جګړه د څه لپاره. د دغه حرکت یو مسؤول اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي تر خپلې وسې دا غږ تر خلکو ورسوي چې افغان وژنه ودرېږي.
پرون ټول محتویات د استانبول د غونډې په ارتباط وو چې دا لړۍ به مخکې رواني او د مختلفو روشونو له مخې به په جامعه کې دا سوال رامنځته کو، په جامعه کې به یو بیداری رامنځته کو چې هو نور بهرنیان وزي نو جګړه ولې دوام لري او افغانان ولې په خپل منځ کې یو بل وژني.
شغلی خیبر وویل دوی له نړیوالو ادارو هم غواړي چې د افغانانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي او د تاوتریخوالي پای ته رسیدو ته لار هواره کړي. دا کمپاین داسې مهال پیل سوی چې امریکایي او ناټو ځواکونه تر راتلونکو څه باندې څلور میاشتې پورې له افغانستانه وځي، خو د افغانستان د سولې برخلیک لا روښانه نه دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا پر ضد د دغه هیواد د شپیته فیصد خلکو د واکسین پلان جوړ کړی دی. د وزارت ویاند د سګیر نظری ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستې له ځان سره لري.
در مجموع 113
په ټوله کې نړیوال بانک د کورونا واکسین له تطبیق سره د 113 میلیونه ډالر ژمنه کړې ده. د آسیایي پراختیا بانک هم 50 میلیونه ډالر مرسته کړې. د 40% افغانانو د واکسین لپاره ټاکل شوی د واکسین د نړیوالې ټولنې کوکس لخوا واکسین برابر شي.
اتحادیه جهانی واکسین به افغانستان برسه.
په افغانستان کې په تیره کپ میاشت کې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل شو. په افغانستان کې ورسته یو شپه ورځو کې په نسبی ډول د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم بیرته زیات شوی دی. زموږ غلازه د ریډګوري لږ تر لږه درویشت کسان د بغداد په یوه روغتون کې د اور لګیدنې له کبله مړه سوي دي. په دې روغتون کې د کوویډ 19 ناروغانو درملنه کېدله. ځایي رسنۍ وایي اور پرون د اکسیجن ډبې د چاودنې له کبله ولګېد. روغتیایي مسؤلین وایي په دې پیښه کې 40 نور کسان ټپیان سوي دي. چارواکي وایي په روغتون کې له 160 کسانو څخه 90 تنه یې ژغورل سوي دي او په وینا یې اور اوس کنټرول سوی دی. د امریکا ولسمشر د عثماني امپراتوري لخوا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنیانو وژل کېدل د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپیژنده. په دې اړه د جو بایدن اعلامیې د ترکیې غوسه پارولې ده. بایدن په دې اعلامیه کې چې پرون د ارمنیانو د نسل وژنې د یاد په ورځ خپره سوې ویلي دي چې د میتس یګرین قربانیانو ته درناوی کوي چې په خبره یې بیا هیڅکله هغه وحشت تکرار نه شي چې تاریخ کې پیښ شوی دی. ښاغلی بایدن د خپل ولسمشریزو منډوتړو پر مهال هم ویلي و چې د بریا په صورت کې به دغه ګام چې تر ډېره سمبولیک ارزښت لري پورته کړي. ارمنیانو له څو لسیزو راهیسې دا ټینګار کوي چې د ارمنیانو د وژلو او جبري اخراجېدو لپاره دي د نسل وژنې عبارت وکارېږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د بایدن له دغه اعلان وروسته سملاسي وویل هیواد یې د تاریخ په اړه له چا درس نه اخلي. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال عثماني ترکانو شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان چې مسیحیان و ووژل یا یې تبعید کړل. ډېر تاریخ لیکونکي او ځینې هیوادونه لکه فرانسه او جرمني دا نسل وژنه یادوي، خو ترکیه ټینګار کوي چې دا وژنه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته سوې او د ارمنیانو د نسل د ورکولو هڅه نه وه. د ایران العالم تلویزیون وایي هغه تلوړونکې بیړۍ د دوی د چې پرون په سوریه کې برید پرې وسو. دا د هغو دریو ایراني بیړیو یوه ده چې څه موده وړاندې د تیلو دغه ترمینال ته لیږل سوې وه. د سوریه دولتي خبری آژانس سنا د هغې واد چارواکو په حواله وایي امکان شته چې دا بیړۍ دې د لبنان له اوبو په بې پیلوټ الوتکې ویشتل سوې وي. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په بریتانیا کې دی ویلي تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله چا کړې، هغه حمله چې مرګ ژوبله نه لري. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پریس ته ویلي نه پوهېږي چې دا برید اسرائیل کړی او که نه. ایراني چارواکو هم د پیښې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خبرونو پای. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ او دغه راز زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واورئ او یا که درڅه تیرې سوي تکرار واورئ. نور راپورونه او تحلیلونه هم پکې کولی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. افغان چارواکي مني چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی مشر د وضعیت ارزولو لپاره کابل ته سفر کړی. دوی که څه هم د دغه سفر کره نیټه نه یادوي، خو وایي پر مهال افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو او نړۍ ته د ورپیښو خطرونو په مخنیوي خبرې سوي دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې د احتمالي ګډوډیو لپاره اندېښنې سته، خو د افغانستان حکومت وایي نظام یې ورپیښ ګواښونه مهارولی سي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
روسته لدې چې لویدیزو رسنیو افغانستان ته د سی آی ای د مشر ویلیام بورنز د نا اعلان شوی سفر خبر ورکړ، افغان چارواکو هم تایید کړ چې دا سفر ترسره شوی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي مشر ضیا سراج پرون شنبه له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره په ګډه خبري ناسته کې وویل دې سفر کې د ترهګرۍ د ګواښونو په مخنیوي خبرې شوې دي.
بحث از این که تروریسم در افغانستان باقی مونده و
بقایا دې کې هیڅ شک نشته چې افغانستان کې ترهګرۍ پاتې ده او بقایا نړۍ او سیمه ګواښي. موږ له سی آی ای او د نړۍ له نورو سرویسونو سره په تماس کې یو او خپل استراتیژیکه تګلاره ورته جوړوو. هغوی ټول ژمن دي چې دې برخه کې کار وکړي. ممکن د نورو برخو چارواکي هم کابل ته ډېر سفرونه وکړي او موږ هم ورشو.
ښاغلی سراج کابل ته د امریکا د مرکزی استخباراتو د مشر د سفر نیټه ونه ښوده، خو امریکایي رسنیو ویلي دا سفر تېره اونۍ شوی دی. د امریکا مرکزی استخباراتو سی آی ای افغانستان کې د 01-02-03 او کی پی ایف چې په کمپاین مشهور دی ډلې روزلي او سنبال کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي له ډېرې پخوا د ترهګرۍ ضد د غزواکونو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او دوی پرې بشپړ کنټرول لري. ملي امنیت هغه راپورونه په کلکه ردوي چې ګواکې دغه وسلوال خپل سری عملیات کوي او چاته ځواب ویونکي نه دي. د امریکا د استخباراتو لوړپوړي چارواکي داسې مهال کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د احتمالي ګډوډیو اندېښنې پیدا شوي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا اندېښنې تاییدوي، خو وایي نظام هر ډول دسیسې شنډولی شي.
طبعا په یو تغییر سره خامخا به اندېښنې وي. ولې؟ افغانستان یو حکومت لري، یو نظام لري. مونږ چې همیشه ویلي چې باید د نظام ساتنه مهمه ده، په همدې دلیل باندې و چې هر نوع مشکلات یا تغییرات چې راځي نظام د دې امکان لري چې دا مهار کی. او اوس هم د افغانستان حکومت دولت په دې باندې اخته دی چې څنګه هغه اندېښنې چې ولس پرتی دي دغه د مهارولو لپاره، دغه مشکلاتو چې خلک فکر کوي چې کېدای شي مخته راشي، دغه د مهارولو لپاره مونږ اقدامات وکړو.
له دې وړاندې خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د نظام د پرځولو نظریه یې غلطه ده. افغان چارواکي د احتمالي ګواښونو د دفع کولو ډاډ داسې مهال ورکوي چې طالبانو د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو پورې هغو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی چې د افغانستان په اړه پریکړې پکې کیږي. له دې سره پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې چې ګواکې په لوی لاس د سولې خنډ ګرځي، خو طالبان وایي دا دریزی د امریکا د هغه کار په خبرګون کې خپل کړی چې د میل لومړی نیټې وروسته یې هم د څو میاشتو لپاره افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور وغځوه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زه ډیر نه خوښوم چې ګډون مې فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو ازادي رادیو اوري دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو په اړه زموږ همکار وورو چې د ورځپاڼو د افغانستان پر کوم مسایلو تبصره کړې دي.
هشت سبلیکلی امریکا د طالبانو وروستیو گواهونو اندېښمنه کړې. د غډلې له می میاشت وروسته پر بهرنیو ځواکونو د حمله خبرداری ورکړی بو او همداشان یې افغانستان ته د احتمالي تازه دمي امریکایي ځواکونو راتګ باندې د برید ګواښ هم کړی. په سرمقاله کې راغلی امریکا له افغانستانه د ډاډه او خوندي وتلو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي ځواکونه افغانستان ته لیږي، خو افغانستان ته دراتونکو ځواکونو شمیر لا هم نه دی معلوم. همداشان یې 2B-25 بم غورځونکي الوتکې په قطر کې ځای پر ځای کړې دي. د لیکوال پان د 2500 امریکایي او 2000 ناټو سرتیرو وتلو ته په دومره لویه کچه چمتووالی د طالبانو ګواښونه په ډاګه کوي. نو دې ته په کتو د طالبانو وروستي ګواښونه د درک وړ دي. د سرمقاله د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو خوندي وتلو ته احتیاطي تدابیر دا پیغام ورکوي چې پر بهرنیو هر ډول حمله به سخت غبرګون له ځان سره ولري، او دا احتمال هم سته چې په وروستیو شیبو کې نړیوالو ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو چانس په لاس ورکړي. مسیر بیا لیکلي په ولایتونو کې پرله پسې جګړې، نښتې او چاودنې زیاتې سوې. هر ورځ د لسکونو امنیتي ځواکونو او طالبانو د وژلو ادعاوې کیږي. د افغانانو د هیلو او غوښتنو خلاف جګړه زیاته سوې چې پکې د ښکېلو لورو ترڅنګ هر ورځ بېګناه ملکي وګړي هم وژل کیږي. په سرمقاله کې یادونه سوې د ښکېلو اړخونو اوسني دریځونه او د جګړې د ادبیاتو کارول د جګړې د دوام سبب سوی. پر دغو دریځونو ټینګار به جګړه نور هم وغځوي او د سولې په برخه کې به خنډونه زیات کړي. د سرمقاله په پای کې راغلی د دې ویره هم شته چې دغه حالت دوام به یو مخې د سولې پروسې د لمنځه تللو او د جګړې پخوانی حالات د ورګرځېدو لامل سي. نو په کار ده چې د سولې له اوسني فرصته ګټه واخیستل سي او د جګړې مخه ونیول سي. ملي ارمن لیکلي له شک پرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. دوی شاوخوا شل کاله وړاندې د دوی د اعتراف له مخې افغانستان ته د القاعده د ځپلو لپاره راغلي وو چې دغه ډله یې وځپله او مشر یې ورته مړ کړ. د لیکوال په باور امریکا په یاده موده کې د افغانستان له ځمکې او هوا استفاده وکړه. هغه جګړه چې ظاهرا د ترهګرۍ ضد جګړه وه، خو زرګونه افغانان پکې مړه او ټپیان سول. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي اوس امریکا ته په کار ده چې له افغانستان سترګې پټې نه کړي، با مسؤلیته له افغانستانه ووځي، دلته یو پیاوړی حکومت پر ځای پرېږدي ترڅو افغانستان د کورنۍ جګړې خواته ولاړ نه شي.
او دوستانو که چیرې تاسو د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو د ازادي راډیو خپرونې پر فیسبوک هم تعقیبولی سئ.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. زموږ خبرونه له هم ماښام تر وو بجو پرې دوام کوي. خو اوس د سندرو میلمانه
د سندرو
میلمانه